السلام علیکم ستریم شي وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو د مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم او چې نن په موسکو کې د افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د یو شمېر افغان سیاستوالو او همدارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر د استازیو غونډه وشوه. د دې غونډې په لومړۍ ورځ کې ولسمشر کرزي او د طالبانو استازیو خبرې وکړې. ښاغلي کرزي ویل چې سوله د افغانانو په لاس کې ده او د خبره چې د موسکو ناسته به یوه ښه نتیجه ورکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې دوام لري. د افغان ولسمشر دفتر وایي په جلال آباد کې به د باچا خان مقبره بیرته ورغول سي. او نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې د ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد اعتراضیه لاریونونه وکړل. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې دوام لري. په غونډه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي لومړی خبرې پیل کړې. د حامد کرزي تر څنګ یو شمېر افغان سیاستوال د قطر له دفتر څخه د طالبانو له استازو سره په دې غونډه کې ګډون کوي. افغان حکومت په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې ده ځکه د راپور له مخې له طالب استازو سره د مخامخ خبرو زمینه نه و برابره. په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال ازادي راډیو ته وویل هغه خبرې ردوي چې ګواکې د دې غونډې په جوړېدو سره افغان حکومت منځوي سوی دی.
زه په ډاګه ویلی شم چې د افغان حکومت منځوي کېدل د افغانستان ته سوله نشي راوړلی. بناً په وروستیو جلسو کې او په نورو جلسو کې په نورو غونډو کې به د افغان حکومت حتما اشتراک کوي. بیا د افغان له حکومت څخه سوله راتلونکی نشي کېدی.
روسي حکومت د دې غونډې د جوړولو خبره رد کړې ده خو د شاغلي جلال په وینا د دې غونډې د جوړېدو لپاره تخنیکي او فني مرسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. دا غونډه په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د طالبانو حملو دوام کړی. نن سهار په سپېدو کې په کندوز ولایت کې د طالبانو په حملو کې د شپږویشت سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. همداراز پرون د طالبانو په دوو جلا حملو کې د یوویشتو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. په بغلان کې هم د حکومت پلوه مجلسو پر پوسته د طالبانو په لکه لس کسان وژل سول. د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره ځای ورکولو ته چمتو دی. عبدالعزیز کاملوف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له مشر تادامي چې یاماموتو سره په خبرو کې دا څرګندونه وکړه. د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلي کاملوف وویل چې ازبک لوری چمتو دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د مستقیمو خبرو لپاره په خپل هیواد کې ټول شرایط برابر کړي. تادامي چې یاماموتو اوس مهال ازبکستان ته پر سفر تللی دی. د افغان ولسمشر دفتر وایي په جلال آباد ښار کې به د باچا خان مقبره بیرته ورغول سي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان سمیم عارف پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي ولسمشر د دې پروژې نوښت کړی او مالی لګښت یې تایید کړی. پیغام زیاتوي باچا خان د ځپنې او ظلم پر وړاندې د نه ستړي کېدونکي مبارزې سرلاری وو. پرته له شکه دی په انساني تاریخ کې له سترو خلکو یو وو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې د ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد اعتراضیه لاریونونه وکړل. د دوی پلویان په بلوچستان، پېښور، اسلام آباد، لاهور، ملتان، کراچي، سوات، دیره اسماعیل خان، کابل، مزار شریف، خوست، کونړ، پکتیا، جلال آباد او د هالند، جاپان، جرمني، سویډن او امریکا په ځینو ښارونو کې اعتراضیه غونډې جوړې کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د دوی یو مشر ارمان لوڼی پولیسو د فبروري په دوهمه نیټه په وهلو ټکولو وواژه. بلخوا د هغه مور بخت بیبي پرون ماښام د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د پاکستان له حکومت غواړي د زوی قاتلین دې مجازات سي. هغې زیاته کړه چې زوی یې د پښتنو لپاره حق غوښت نو پولیسو باید ورباندې تشدد نه وای کړی.
قاتلان د ونیول سي، زده قاتلان د سزا سي، زده پاکستان سي د داتا پوس وسي چې دای سلامه.
په همدې حال کې پرون د بلوچستان د کورنۍ چارو اعلی وزیر میر ضیاء الله لانګو په کوټه ښار کې خبریالانو ته وویل چې د ارمان لوڼی د وژنې په اړه پلټنې روانې دي او هر څوک چې مجرم وپیژندل سي مجازات بسي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې په یو اپارتمان کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د دې پیښې په تړاو یوه ښځه توقیف شوې او پلټنې ورڅخه روانې دي. د پاریس لوی څارنوال ریمی هایتس وایي نیول شوې ښځه مخکې تر ذهني ناروغۍ تیره شوې ده. د ویل چې ګڼ کسان بام ته وختل او یو شمېر نورو له کړکیو ځانونه راغورځولي چې ځانونه له اوره وژغوري. او تمه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ به نن ملت ته په یوه مهمه وینا کې د کډوالو د ستونزې په منځني ختیځ کې د کړکیچونو او د امریکا د اقتصادي قوت پر موضوعاتو تمرکز وکړي. ترامپ په دا وینا چې د ده د ولسمشرۍ د دورې دوهمه مهمه وینا ده د کانګرس په دواړو خونو کې وکړي او دا په داسې حال کې ده چې د کانګرس له ډیموکراټانو سره د ده مخالفت اوج ته رسېدلی دی. نننۍ وینا 15 ورځې وروسته له هغه اورول کېږي چې د مکسیکو د دیوال لپاره د بودیجې پر سر د لانجې له کبله د ځینو دولتي ادارو د بندېدو 15 ورځنۍ موده پای ته ورسېده. دا د امریکا د حکومت د یوې برخې د فعالیت د ځنډېدو تر ټولو اوږده موده وه. د خبرونو پای.
منالی بشیر وچی دا افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن په موسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو ډله افغان سیاسیون د طالبانو له سیاسي استازو سره کېناستل او خبرې وکړې. په نننۍ غونډه کې لومړی وینا پخواني ولسمشر حامد کرزي وکړه.
صلح افغانستان در حقیقت به دست خود ما مردم افغانستان است. اگر ما اقدام کنیم هیچ بیرونی بر ما تحمیل کردن نمیتواند.
د مو د سر موضوع د په همدې تړاو تاسو ته وروستي معلومات درکړو. د هماره چې د افغانستان د انتخاباتو په کمیسیونونو باندې د افغانستان انتخاباتي څارګرو ادارو انتخاب کړی دی وایي چې د قصدي توګه باندې ناغېړي کوي.
ضعف مدیریتی و ضعف تخنیکی و مالیاتی را که قبلا هم داشتن این بار ما نمیشه که از این بیشتر توقع داشته باشیم. تقریبا ادامه همو حالت است.
د هماری چې تمدنند امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ملت ته خپل دوهمه کلنۍ وینا وکړي. رازو لمړی موضوع ته نن په موسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو باندې د غونډې لمړی ورځ وه. په لمړی ورځ کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یوه ډله سیاسي مشرانو او چارواکو د طالبانو د سیاسي دفتر له استازیو سره چې مشرې شیر عباس تانکزای کوي خبرې وکړې. دوی تر خبرو وروسته وینا هم وکړله. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي وویل چې سوله د افغانانو په لاس کې ده او باید د سولې لپاره ټوله زمینه برابر شي. د طالبانو استازي شیر عباس تانکزي په خپلو غوښتنو ټینګار وکړ او ویل چې باید د دغې ډلې مشران له تور لیست څخه وایستل شي، د دغه خبره اشغال بند شي او د سولې ټول خنډ جوړونکي عوامل لرې شي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان وروستي جزئیات راټول کړي او د کابل په سټوډیو کې د همدا شیبه افغان صاحب زما راغورې. فکر کوم د رحمت الله افغان سره زموږ اړیکه لکه ستونزمنه ده، خو دلته به تاسو ته وایم چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دې اړه باندې خبرې کړې وې. ښاغلي کرزي وویل چې د افغانستان د سولې مسایل ټول د افغانانو په لاس کې دي او په دې اړه باندې باید اقدامات وشي. ښاغلي کرزي د امریکا لخوا د سولې په تړاو باندې هڅې چې مشري زلمی خلیلزاد کوي وستایلې او ویویل چې د نورو ټولو هیوادونو څخه هم غواړو چې د افغانستان د سولې په تړاو خپلې هڅې ونسپموي. هغه همدارنګه د پاکستان له هیواده هم وغوښتل چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې همکاري وکړي. اخوا د طالبانو استازي شیر عباس تانکزي چې په دې مجلس کې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړیو مشري کوله په خپلو غوښتنو ټینګار وکړ. ویل چې په افغانستان کې د ده خبره باید اشغال پای ته ورسیږي، د طالبانو زندانیان راخوشي شي او د سولې په تړاو باندې ټول خنډ جوړوونکي امنیتی عوامل لري شي. د دې یو بل غوښتنه دا و چې باید د طالبانو مشران له تور لسته ووزي. رحمت الله افغان سره مو اړیکه برته ټینګه شوې ده د کابل په سټوډیو کې، او په دې اړه باندې به نور جزئیات له دوه اورو. افغان صاحب مهرباني وکړئ دغه مسایلو ته خو ما اشاره وکړل، تاسو راته ووایئ چې دقیقا د نننۍ ورځې اجنډا څه وه، دغه غونډې ګډونوالو څه ویل؟
بل ستاسو ستاسي او دونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تا چې مخکې یادونه وکړه، د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې دا مهال غونډه روانه ده. غونډه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وینا سره پیل سوله. حامد کرزي وینا وکړه، ویل چې سوله خبره د افغانانو په لاس کې ده، که موږ اقدام وکړو هیڅوک هم نشي کولای په موږ سوله تحمل کړي. حامد کرزي په دې اړه وویل،
سوله افغانستان در حقیقت به دست خود ما مردم است. اگر ما اقدام کنیم هیچ بیرونی بر ما تحمیل کرده نمیتواند. به همین آرزو مجلس امروز ما از برادران عزیز ما از تحریک اسلامی طالبان که از سالهای جهاد با ایشان آشنا هستم و افتخار دوستی و برادری داریم، و از تنظیم های محترم جهادی ما و از خواهران و برادران ما از بزرگان ملت، نمایندگی امروز نمایندگی بخیر افغانستان است. ما در آخر شاهد کوشش های از جانب ایالات متحده آمریکا بوده برای صلح.
بله سندزه صاحب، کرزی صاحب نوروز در طالبان مرکچی پلاوی مشر شیر محمد عباس تانگزی وینا وکړه. په خپل وینا کې ویل چې له تور لیست نه دي طالب مشرانو نمونه لري سي، همدارنګه طالبان د واک په انحصار کې نه دي. او د بندیانو غوښتنه وکړه، په رسمي توګه د دفتر پرانستلو یادونه هم وکړه. ویل چې د اسلامي امارت په ضد باندې د په وینا تبلیغات کېږي، باید دا ودرول سي. دوی ویل چې اوسنی نظام چې کوم دغه د سولې په وړاندې تر ټولو زیات ستونزه ده. شیر محمد عباس تانگزی د خبرې یو برخه ورو،
لهذا اوسنی اساسي قانون په فعلي بڼه د سولې په وړاندې یو لوی خنډ. له همدې امله د افغانستان اسلامي امارت د خپل ګران هیواد او غیور ولس د پرمختګ، هوسا ژوند او د چارو د بهبود لپاره یو داسې اساسي قانون ضرور بولي چې د اسلام د مبارک دین د اصولو، ملي ګټو، تاریخي ویاړونو او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ وي.
ستانیزی صاحب بیلابیلو برخو ته اشاره وکړه، ویل چې د اسلامي امارات که راتلونکي د حکومت یو برخه وګرځي نورو هیوادونو په چارو کې مداخله نه کوي. دوی ویل چې اسلامي امارات بارنۍ ایجنډا هم نه لري. ویل چې د ګاونډیو هیوادونو نورو هیوادو چاته اجازه ونه کړي چې په لاس کې چارو کې لاسوهنه وکړي. همدارنګه د ښځو حقوقو برخه ته مې اشاره وکړه، دوی ویل چې د اسلام او افغانیت په چوکاټ کې دوی د ښځو حقوقو ته احترام لري. له ستانیزی صاحب نه وروسته محمد یونس قانوني چې د ښاغلي اتمر د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال دا هم یادونه وکړه، به ویل چې باید افغانان د افغان حکومت یو پلاوی په همدغه غونډه کې ګډون کړي. ویل دوی چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دا، هیڅوک هم باید دا فکر ونه لري چې په یوازې سر باندې واک او قدرت وچلوي. د یادونه وکړه چې هیڅ افغان په دې باندې نه د خوښ چې په افغانستان کې د هم یو بهرنی سرتیری موجود دی. ویل چې کله جګړه پای ته ورسیږي بهرنیان به وځي. دوی لږ یادونه وکړه چې اساسي قانون تعدیل ته اړتیا لري، اصلاحاتو ته اړتیا لري. دا هم ویل چې اوسنی اساسي قانون بهترین قانون ده. یونس خان په خپلو خبرو کې وویل چې له اشغال نه بیلابیل تعبیرونه او تعریفونه کېږي، ځینې خلک اشغال بولي او ځینې هم مرسته او کومک بولي. دغه پلاوی د غونډې ته د افغانستان د حکومت کوم پلاوی نه ده تللی. د افغانستان د ولسمشر سلاکار فضلي وویل چې دا غونډه د بین الافغاني غونډه نه ده، او پرېکړې هم د اجرا وړ نه دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دغه غونډه ځینو افرادو د بین الافغاني مذاکراتو نوم ورکړي. دا په هیڅ ډول د بین الافغاني مذاکراتو برخه نه ده، ځکه چې دلته هیڅ ډول تصمیم نه نیول کېږي. د غونډه کې چې هر څه هر خبره فیصله کېږي، د هغې د اجرا کولو لپاره نه کوربه هیواد کولی شي چې کوم تضمین ورکړي او نه د غونډې ګډونوال.
بلستان اجازه سپ دغه غونډې ته د افغانستان یو شمیر سیاستوال، د سیاسي بهیرونو ځینې مشران او غوښتل سوي چې طالب استاد سره مخامخ نه سلري، او د غونډې به سبا هم دوام وکړي.
ډیر مننه کوم رحمت الله افغان د کابل استودیو لمک سره خبري کولی. دوی ویل چې نن په موسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو باندې خبري روانې دي، خو افغان حکومت وایي دا نه بین الافغاني خبري دي او نه هم په دغه غونډه کې کوم تصمیم نیول کیږي او نه څوک د اجرا کولو تضمین ورکولای شي.
شیبا پشیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن په پکتیا ولایت کې په ګردیز ښار کې ګڼو خلکو لاریون وکړ. دوی په دې اړه باندې چې ګواکې موقت حکومت به جوړیږي له دغې طرحې سره مخالفت وښود او همدارنګه یې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. له پکتیا نه اصیل ځاځي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ګڼ شمېر پکتیاوالو نن د یوې غونډې او لاریون په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وښود او تر څنګ یې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو له طرحې سره د مخالفت آواز پورته کړ. لاریون کوونکو د ګردیز ښار په وټونو او فرعي لارو کې ملي او امنیتي ځواکونو سرتیري او افسرانو ته په غاړه کې د ګلانو پاچولو سره وستایل او د دوی د سرلوړۍ او بریا شعارونه یې ورکړل. لورن کون کې چشمیرې له زرو زیاتو په ښار کې له پلي مارش وروسته د ګردیز په عمومي څرولاره کې راټول او له حکومت یې وغوښتل چې د سولې تر نامه لاندې خبرو او مذاکرو کې داسې کړنې او طرحې ونه مني چې افغان ولس یو ځل بیا په اوږد ناورین اخته کړي. د لورن کون کو له ډلې د پکتیا ولایت د ولایتي شورا مسؤل ښاغلي محمد ایوب غربال ازادي راډیو ته وویل
د خپل د نظام د ملاتړ لپاره راوتي وو چې د خپل نظام د ملاتړ وکړي او د دې سره خپل خواخوږي او همدردي شریکه کړي. غوښتنه یې دا وه د مرکزي ادارې نه چې موږ موقته اداره هېڅکله نه غواړو پکتیاوالو د خپل غږ پورته کړل او چې موږ د نظام خلطه هېڅکله نه غواړو تېرې ناخوالې د دې لپاره نه غواړو.
د ښاغلي غربال په خبره چې پکتیاوالو لاریون کوونکو د دولت پر وسلوال مخالفینو په ځانګړي ډول وسلوال طالبان هم غږ وکړ چې د سولې خبرې افغان شمول کړي، له هغه لوري سره خبرې کول چې افغانان نه دي مثبتې پایلې به ونه لري.
موږ په طالبانو ورونو نه هم غږ انداده چې د سولې سره باید خپل هر شریکي چې ولسونه بې طرفه قوه پاتې شوي دي او تل د دغو جنګونو او د سیاسونو قرباني ولسونه شوي دي. از سوله د پاره چې بین الافغاني واوسي، سوله پایداره واوسي، پایداره حکومت خادي حکومت منځته راوړلی شي، داسې خلکو سره باید سودي خبرې وشي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا څلوېښت تن افغان سیاستوال او د ګوندونو استازي نن په مسکو کې د طالبانو د لس کسیز پلاوي سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کوي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی خبری مجله اوری.
ازادي راډیو ته غوښتل دولت سپګنې منځنۍ څپه او فلم سلاشر پنځه باندې خبرونه کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د لګښت سر مفتش یا سیګار دفتر په یو نیو ریپورت کې د افغانستان د هوایي ځواک د پیلوټانو او انجینرانو او د هیواد د بلک هاک هلیکوپټر د ورکولو په اړه اندېښنه څرګنده کړي. دا ریپورت وایي امریکا باید د افغانستان پیلوټان او انجینران وروزی کنه نه لدی درکه به د مالی ورکونکو امریکایانو پیسې ضایع شي. په دې اړه فرشتي جلال زی ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مصارفو د سرمفتش دفتر یا سیګار ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک د بلک هاک هلیکوپټرو لپاره د پیلوټانو او انجینرانو له کمبود سره مخامخ دی. د سیګار رپورټ د سیشن به پوره خبر سوی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې افغانستان ته د داسې پرمختللو امریکایي هلیکوپټرو ورکول به خطرناک کار وي، ځکه افغانستان نه کافي پیلوټان ورته لري او نه هم داسې انجینران لري چې د اړتیا په وخت کې تخنیکي ستونزې حل کړي. سیګار د افغانستان د هوایي ځواکونو په اړه د اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده کړې چې له دې هېواده د امریکایي پوځیانو پر وتلو ضد او نقیض رپورټونه خپرېږي. واشنگټن ویلي چې تر 2023 میلادي کاله به افغانستان ته 1950 بلک هاک هلیکوپټر ورکړي. د افغانستان ملي اردو ته تر اوسه 14 بلک هاک هلیکوپټر رسیدلی دي. د دې هلیکوپټرو د ترمیم او ساتنې مسؤلیت اوسمهال د بهرنیو انجینرانو په غاړه دی. خو سیګار په نننی رپورټ کې د امریکا حکومت سپارښتنه کړې چې د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټانو ته د بلک هاک هلیکوپټرو د استفادې د زده کړې روزنیز پروګرامونه او د انګلیزي ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړي. سیګار هم داراز وړاندیز کړی چې امریکا باید د دې لپاره ځانګړي انجینران هم وروزي. په رپورټ کې ویل شوی چې د امریکا حکومت دا هلیکوپټر د امریکا د ولس د مالیې په پیسو اخلي او که چیرې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د روزنې پروګرامونه جوړ نه سي، افغانستان ته د بلک هاک ورکول به د امریکایانو د مالیې د ضایع کېدو معنی ولري. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان هوایي ځواکونه اوسمهال د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د روسیې سخت پر هلیکوپټرو زیاته اتکا کوي، خو غواړي چې ځای د امریکا سخت بلک هاک هلیکوپټر ونیسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنې یو شمېر غړي او ځینې انتخاباتي څارونکي بنسټونه وایي انتخاباتي بهیر د قانون پر بنسټ وخت ټاکل شوی، قصدي سیاسي او د کمیسیون د ناغېړۍ له امله ځنډیږي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د روان وضعیت دوام به د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره ناوړې پایلې ولري. اخوا د مدني ټولنې ځینې غړي په دې باور دي چې د انتخاباتو کمیسیون له لوري په انتخاباتي بهیر کې د ځنډ پرېکړه د هیواد روان سیاسي وضعیت باندې ناوړه اغیزه او د افغانستان راتلونکی له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. په دې اړه ناجی ساپی رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې ځنډ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کړنې له بېلابېلو پوښتنو سره مخ کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتي بهیر کې ځنډ عمدي سیاسي او د کمیسیون د ناغېړۍ له امله رامنځته شوی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې په انتخاباتو کې چې کوم مدیریتي او تخنیکی ستونزې درلودې په ولسمشریزو انتخاباتو کې هم ورته ستونزې سره مخ دي. لا دې نور ځن نشو زغملی ځکه کمیسیون انتخاباتو ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري او له یو کړکېچن وضعیت سره مخ دی. په پروسه کې ځن له شک پرته په راتلونکي مرحلې ناوړه اغېز لري.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی وه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ انتخاباتو د نوماندانو لومړنی لیست د سې شنبې ورځ اعلان کړي، خو دغه کمیسیون چارواکي وایي د بېلابېلو عواملو له امله نه دي توانېدلي چې دغه لیست اعلان کړي. خو د قانون له مخې کمیسیون یوازې دوه اونۍ وخت لري چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو لمړنۍ لیست خپور کړي. د کاندیدانو دوه ګونی تابعیت له هغو موضوعاتو شمیرل کیږي چې د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونو په وینا کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې په دې اړه اسناد له بهرنیو چارو وزارت نه ترلاسه کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی د احتمالي کاندیدانو او د هغوی د مرستیالانو دوه ګونی تابعیت په اړه د دوه مکتوبونو پاستولو سره له بهرنیو چارو وزارت ته معلومات غوښتي، خو یاد وزارت لا تر اوسه دوی ته په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا دا ادعا ویردوي او وایي دغه وزارت تر اوسه کمیسیون ته دوه بېلابېل مکتوبونه لیږلي، خو کمیسیون تر اوسه یې مکتوبونو ته ځواب نه دی ورکړی. د انتخاباتي څارونکو په باور د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د ولسي جرګې د 15 ولایتونو نتایج اعلان کړي. دغه انتقادونه داسې محل کېږي چې تېره اونۍ ولسمشر غني په دغه کمیسیون کې د جدي اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار وکړ.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو د خبري پروګرام په دې برخه کې اوري چې نن د پاکستان په بیلابیلو لوی ښارونو کې د ارمان لونی د وژل کېدو پر ضد اعتراضونه وشول. په پیښور همدارنګه کلاسې فلاچ بلوچستان کې د مظاهرې وشو. په اسلام آباد کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې د غورزنګ اکثر غړي د پولیسو لخوا نیول شوي وو. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو چارو وزارت غواړي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په پاکستان کې د بلوچستان د پښتنو او بلوچستانو حقونو ته پاملرنه وکړي او د ورستۍ پیښې جدي پلټنه دي هم وکړي. په دې اړه اکرام الله اکرام رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د ارمان لونی د وژل کېدو په تړاو محتاطانه نظر څرګندوي او وایي دوی د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي، خو نړیواله ټولنه باید د ارمان لونی د وژل کېدو موضوع له حقوقي لارو وڅېړي. د دغه وزارت وین عبدالوحید خاوري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د عدم تشدد دغه لاروي په وژل کېدو سخت خواشینی دي.
شهادت ډیر دردونکی دی. موږ وزارت په دې برخه کې ډیر پدې د دغه شان پیښو باید مخه ونیول شي. نړیواله ټولنه باید دا موضوع وڅېړي د حقوقي نقطې نه نظر، لکه څنګه چې موږ د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوو، خو د نړیواله ټولنه باید په دې موضوع باندې دا موضوع پښتنو او بلوڅو حقوقو ته پاملرنه وکړي.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبیلو چارو وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تیره ورځ د پاکستان د مدني حقوقو سازمان د ارمان لونی د وژل کېدو په تړاو د مظاهرو غوښتنه کړې وه او په دې تړاو یې پراخې مظاهرې هم ترسره شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
داسې ویل کېږي چې د امریکا ولسمشر به نن د فبروري په 15مه کانګرس ته په کلنۍ وینا کې پر داعش د بشپړ بری زیری وکړي. د امریکا هر جمهوریس په دودیز ډول د کال په پیل کې د کانګرس دواړو خونو ته وینا کوي. په دې وینا کې ولسمشر پر بودیجه، ملي اولویتونو، اقتصادي وضعیت او داسې نورو مهمو مسلو غږیږي. فرشتې جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په دې وینا کې به ولسمشر پر کلنۍ بودیجه، ملي اولویتونو، اقتصادي وضعیت او داسې نورو مهمو مسلو خبرې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ به نن کانګرس ته ووایي چې د داعش وسلواله ډله نور نړیوال امنیت ته ګواښ نسي پېښولی، خو د امریکا د دفاعي چارو څارونکي اندېښنه لري چې د داعش وسلوال پټ دي، وخت تېروي او دې ته منتظر دي چې امریکایي پوځیان څه وخت د جګړې له ډګره ووځي. په امریکا کې د پوځي چارو یو شمېر څارونکي باور لري چې که امریکایي پوځیان په بیړه له سوریې ووځي، د داعش ډله کولای سي چې په شپږ میاشتو کې یا په یوه کال کې بیا منسجمه سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډسمبر کې پر ټویټر اعلان وکړ چې له سوریې خپل ټول عسکر باسي او ادعا وکړه چې د داعش وسلوالې ډلې ته ماته ورکړل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت وی څارونکي ډلې د دوشنبې په ورځ په یوه رپورټ کې خبرداری ورکړ چې داعش لا هم یو جدي خطر دی. د رپورټ په حواله که امریکا د تروریزم سره پر مبارزه فشار جاری ونه ساتي، د داعش په جګړه پاخه وسلوال چې اوس پټ دي په سوریه کې بیا انسجام موندلی شي. د امریکا ولسمشر په ابتدا کې ویلي وو چې په چټکۍ به له سوریې عسکر باسي او د امریکا متحدان یې هم متعجب کړو. د ټرمپ د دې نظر له امله جیم ماتیس د امریکا له دفاع وزارت استعفا وکړه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په دغه پروګرام کې یو راپور دا هم لرو چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له آقا خان نړیوال بنسټ او یو شمېر نورو نړیوالو مؤسسو سره د فنی او حرفه‌ای زده کړو لپاره د 1.6 میلیون ډالرو په لګښت هوکړې لاسلیک کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی نن دغه تړون د لاسلیک په مهال یوې غونډې ته وویل آقا خان او یو شمېر نورو نړیوالو مؤسسو ټولنو سره به د دغو هوکړو له مخې له 2000 زیاتو خلکو ته فنی او حرفه‌ای زده کړې ورکړل سي. فیروزی عزیزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له آقا خان نړیوال بنسټ، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، د آسیا د ټولنې د پراختیا مؤسسې او د ښځو د روزنې تعلیمي مؤسسې سره په ګډه د فنی او حرفوي زده کړو هوکړې وکړې. د دغه هیواد د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د سه شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې له دغو نړیوالو بنسټونو سره هوکړې به ګڼو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي.
نن سلور هوکړې وشوې چې مخې به یې په سوارلس ولایتونو کې 2400 هلکانو او نجونو ته د فنی او حرفوي زده کړو زمینه برابر شي.
په ټولیزه توګه دغه هوکړې د 2.6 میلیون ډالر په لګښت وشوې چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت یې د بیکارۍ د کچې او ځوانانو ته د کاري زمینې په برابرولو کې اغیزمن بولي. په دغو هوکړو کې ځینې نوې رشتې هم لکه د زعفرانو پروسس، ایکوتوریزم، د هوټل لرلو مدیریت، کرنیزې وړتیاوې، د شاتو د مچیو روزنه، د مڼو د باغونو جوړول او یو شمېر نورې رشتې جوړې شوې دي چې له مخې یې د اوسني وخت مطابقت سره ځوانان په اسانه توګه کولی شي زر کار عمومي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د فنی او حرفوي زده کړو 80% فارغانو ته تر دې دمه د کار زمینه برابر شوې چې په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت دي. د نړیوال بانک د وروستیو احصایو له مخې چې افغان حکومت هم تاییدوي، په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر 1.9 میلیونه کسان بیکاره دي. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي وو چې د بیکارۍ د کچې د راټیټولو لپاره به 80% ښوونځي حرفوي کړي چې له ښوونځیو فارغ کسان هم وکولی شي په ټولنه کې په فعاله توګه ونډه ولري. له دې سره په افغانستان کې د آقا خان نړیوال بنسټ استازی نجم الدین نجم چې په دغه غونډه کې ګډون درلود، ژمنه وکړه چې راتلونکي کې هم د هیواد د پراختیا او پرمختګ لپاره پلانونه لري او ګڼ ولایتونه باید د دغو پلانونو تر پوښښ لاندې وي.
موږ هیله من یو چې په دومره موده کې مو چې څومره کارونه پیل کړي، بیا هم د دې لامل وګرځي چې په یو شمېر ولایتونو کې چې د کار تړونونه لرو، په راتلونکي کې هم د کار زمینې برابرې کړو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت هیله څرګنده کړه چې که یو شمېر خصوصي او نړیوالې مؤسسې او ټولنې لاسنیوی وکړي، زر به د ټول هیواد په کچه د بیکارۍ ګراف راټیټ شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
قدر خان پتاکین للکلی د پخوانی ولس مشره امت کرزین نه وینا د وسنی حالات او واقعیتونو سره برابر او خو همدغه سیاسي سیرې د سولې په برخه کې رول او همکاري د یو منظم چوکاټ لمخې د حکومت سره په هماهنګي مخته یوسي. شهید زاده د زابل له خاکی افغان لیکلی په ماسکو کې روانه غونډه ځکه مهمه ده ترڅو پکې مدلل استدلالات وړاندې شي او لوري پکې د یو بل منلو ته تیار شي. قاسم زواک له هلمند لیکلی په ماسکو کې چې کومه د سولې ناسته ده دغه ناسته کومه ګټه نه لري او کوم کسان چې پکې برخه لري خپلې ګټې لټوي. د ازادي رادیو دغه پښتو خبري مجله دلته ختمیږي. مصطفی صدیقی سره پاتې شئ، بل پروګرام وړاندې کوي. مهرباني.